السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده چې تاسو یې د ریډیو سره په ټلویزیون باندې هم ګورئ. زره دې خبرونه کوربه بختور شاه تاسو په پروګرام کې هرکلی وایم. نن د زیارت ورځ کال 2020 د جون د میاشتې لسمه نیټه ده. په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې یوه بجه شوې ده. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی د مهمو او تازه خبرونو سرټکی. د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مالی کال 2020 د قامی اقتصادي جایزې د رپورټ وړاندې کولو په وخت ویلي، په ملک کې په لویه کچه د کارخانو پیداوار، برآمداتو او ذریع مدن زیاتېدو له کبله اقتصادي وده 4% ته نږدې شوې ده، چې د حکومت د ټاکل شوي هدف نه 2 چنده زیاتره. او د سعودي عربستان په مکه مکرمه ښار کې د پاکستان، افغانستان او سعودي عرب علماو په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی، او د سعودي په ملاتړ دغه کانفرنس د سعودي د رابطه العالم الاسلامي لخوا را جوړ کړی شوی و. او د امریکا صدر جو بایدن یورپ ته د جی 7 غونډې لپاره تللی. د صدر په حیث د خپل دغه لومړي سفر په وخت جو بایدن د برتانیې د وزیر اعظم بورس جانسن سره لیدل کتل کړي دي. قدر من اوریدونکو، په خبری خپرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو، هغه په لو به ورزو، خو لومړی یو وړه غونډه دمه.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیرش ساته.
قدر من اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده چې تاسو د ریډیو سره په ټلویزیون باندې هم ګورئ. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان د خزانه وزیر شوکت ترین د مالی کال 2020 د پاره د قامی اقتصادي جایزې رپورت وړاندې کړی دی، او نوموړي ویلي چې په پاکستان کې د کارخانو پیداوار زیات شوی، برآمدات زیات شوي دي، ذریع مدن زیات شوی، نو ځکه په ملک کې چې کومه اقتصادي وده ده هغه 4% ته نږدې شوې ده. په دې باندې تفصیل اخلو د ډیور رډیو خبریال الیاس خان زمونږ سره ملګری شوی د اسلام آباد نه. الیاس صاحب تړي مشي
ډیره مهربانی بختار شالوس.
الیاس خان صاحب، کدا را ته وایي چې د خزانه وزیر شوکت ترین چې کوم دغه اقتصادي وده ذکر کړی دی، دغه وده څومره یادیږي، او که په خصوصي توګه پکې بیا د زری وده خبره وکړي چې په زراعتو کې څومره وده شوې ده؟
جی بالکل بختار شاه صاحب، نن چې کوم دغه اقتصادي جایزه رپورت د خزانه وزیر شوکت ترین وړاندې کړلو، په دې کې د دوی دغه وینا ده چې کوم د کرونا وبا له وجې زموږ اقتصاد 0.4% ته راغورځېدل او اقتصادي پرمختګ شره، او بیا موږ د روان کال لپاره د 2.1% خوده و، او IMF او ورلد بینک د دې نه هم کم شره وی چې دا برازي، خو د لارج سکیل مینوفیکچرینګ یا صنعتونو او خدماتو اسانګو کې چې موږ امپرومنٹ کو یا دا ډیر خدې کې ترقی وشو، نو د هغه وجنا زمونږه دغه روان کال چې کم جی ڈی پی دا یا شرعي نمو دا د 0.4% ته ورسی، او راتلونکي کال لپاره به د دوی دغه وینا ده چې دا مونږ نور هم زیاتو. اوس چې کم شمار شمیرې د دغه اقتصادي جایزه رپورت نه مخې ته را روان دي، نو باید چې حکومت په دغه بعضې څانګو کې خو دغه خپل اهداف ترلاسه کړي دي، که هغه د خدماتو څانګه ده، که هغه د صنعتونو څانګه ده، د زراعتو څانګه کې تقریبا هغه رنګې اهداف نه دي حاصل کړی شوي څنګه چې د صنعتونو یا خدماتو څانګه کې حاصل کړلی شو. او د هغې غټه وجه اوس دا مخې ته راغلې ده چې د پنبې فصل ډېر زیات اغېزمنه شوی دی په روان کال کې په پاکستان کې، چې له وجې د زراعتو چې کوم اهداف دي هغه د تقریبا لغون دي د خپل اهداف نه کم خودل کیږي، باقي فصلونه خوشوي دي، که هغه غنم دي یا جوار دي یا غنه دي، خو چونکه د پاکستان چې کم خاص کر د کپڑے صنعت ته هغه د پاره پومبړې رضایت ضروری وي نو هغه فصل کمزور پاتې شوی دی چې لوجی دغه اهداف نه دي ترلاسه شوی دی. د دې ترڅنګ بل چې کم غټ سیز دی هغه تجارتی خساره ده چې لوجی باید چې درې ارب ډالر زمونږ ایکسپورټس یا برآمدات زیات شوي دي خو دې سره سره زمونږ امپورټس یا درآمدات هم سیوا شوي دي چې لوجی تجارتی خساره زیاته شوې ده او دا تقریبا 15 بلین ډالر د کې فرق راغلی دی. خو د حکومت دغه وینا ده دغه رنګ دې سره چې کوم بل یو غټ هدف نه دی ترلاسه کړی شوی هغه بیرونی سرمایه کاری د فارن ډایرکټ انویسټمنټ دی په پاکستان کې چې دې کې کمی ولیدل شو سوای د چین نه چې کوم د سی پیک د لاندې دلته غټه سرمایه کاری کوي هغه سرمایه کاری کې هم کمی راغلی دی خو بیا هم سناسه شکل کې غروانه ده او د نورو هیوادونو نیخ په نیغه
اندازی دی چې لګي بپی
جی دغه سوال هم شو د وفاقی وزیر نه او هغه دا ویل چې مونږ به نور د اف بی آر چې کومه کارکردګي ده د محصولاتو ادارې هغه ډیره ښه روانه ده او مونږ پورا پورا حساب وکړو سبا چې کوم بجټ وړاندې کوو هغه کې به په تنخوادار یا داسې نیخ په نیغه ټیکسونه چې هغه زور عوامو ته رسي هغه به هم نه چاو چې کوم خاص کر د بجلی دی د ګیس دی یا د پېټرول دی دغه هم د دوی دغه داوا ده چې دغه ټیکسونه کې مونږ کمی راولو خو چې کم شتمن د طبقه ده د دوی دغه وینا ده چې مونږ به دوی ته لږ وخت ورکوو چې دوی په خپل اسسمنټ کې خپل ټیکسونو د یو نظام جوړ کړي او اف بی آر د دې نه خبر کړي خو دا غي نه رستو کو هم دغه خلک په ټیکسونو په غلا کې اونې ویل شو نه مون قانون جوړو دوی به مونږه بندي خانو ته لیبو نو هغه د دوی دغه وینا ده چې دې کې زیاتواله راغله ده او چې کم زمونږه د روان کال هدف تقریبا دا اولس وصل وی بلیون ډالر نو هغه دوی دا وایي چې مونږ به دا ترلاسه کړو او راتلونکي کال لپاره به مونږه دغه کې تقریبا 1.25 ارب روپۍ زیاتواله راولو او دا به 50 بلیون ډالر ته رسو.
الیاس صاحب سیلون کی دغه داو ته څنګه ګوري د خزانه وزیر چې کوم داوی کړی دی چې دومره اقتصادي وده شوه ده
جی بختور شاه صاحب چې کوم وړاندې دی حکومت دغه ویلیو چې مونږ به 0% د خپل اقتصادي وده وړاندې بوزو او اوس دوی دا وایي چې دا به مونږ 15% ته رسو نو هغه ته چې کوم سیړنکار دی یا اقتصادي پوهان دی دا غوی دا نظر دی چې دا ممکن نه ده چې کوم ډګر باندې د پاکستان اقتصاد په موجوده حالاتو کې روان دی نو هغه دوه درې بلین ډالر ایکسپورټ سیوا کېدو سره ضروری نه ده چې د دوی دغه سیزونه ترلاسه کړي او تر کومه پورې چې د محصولاتو ادارې کې اصلاحات نشي وي په خپل باندې د حکومتي غړي دا وایي چې پای کې ډېر رشوتونه چلي کی او هغه رنګ ټیکس نه
د دې تر څنګ کومل کې ګرانی هم ډېر زیات را خلک دا غي نه ډېر سر ټکی ډېر مننه الیاس خان صاحب تاسو
ډېر مننه
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو خیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ. او
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا زبختور شایم ورزو بل مهم رپورت پلور. پاکستان با سبالا د کال 2022 د پاره خپل بجټ وړاندې کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان مرکزی حکومت د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته د راتلونکي مالی کال د پاره په بجټ کې د 10 ارب روپو نه زیات اضافي محصولات راغونډولو هدف ورکړی دی. خو څېړونکو وایي چې د 10 ارب روپو نه زیات اضافي محصولات راغونډولو هدف ترلاسه کول ناممکن کار دی. د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین په تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
او رسپانډان د رپورت تر مخه حکومت د محصولاتو مرکزی ادارې فیډرل بورډ اف ریوینیو ته د موجوده مالی کال په مقابله کې د کال 2022 کلیز بجټ کې د 10 ارب روپونه زیات د اضافي محصولاتو راغونډولو هدف ورکړی دی. او رسپانډان وایي دا اضافي محصولات به د سیلز ټیکس، انکم ټیکس او د مراتی ټیکسونو په شرکه کې د کمی راوستلو ترڅنګ په اقتصاد او افراط زر کې د ودې په ذریعہ ترلاسه کولی شي. دا د حکومت د هغه داوو برعکس ده چې ویلې د مالی کال 2022 په راتلونکي بجټ کې به اضافي ټیکسونه نه لګول کیږي. اوس یوونکی وایي چې راتلونکي بجټ به په عام کس د نیخ په نیغه او بلواسطه ټیکسونو اضافي بوج وغورځوي. هیله خودل کیږي چې د روان مالی کال لپاره د محصولاتو وصولي د وصل وخره بروپو پوری کیدی شي. خو نړیوال مالیاتي اداره IMF د اسلام آباد څخه د مالی کال 2022 لپاره د 50 ارب روپو نه د زیات محصولاتو جمع کولو غوښتنه کوي. د پیښور پوهنتون د اقتصاد او د سانګې استاد زلاقت خان وایس اف امریکا ډیو ته وایي که د محصولاتو مرکزی ادارې FBR تاریخ ته وکتل شي نو چرې هم دغه ادارې خپل هدفونه نه دي ترلاسه کړي. او زیاتوي د اقتصاد موجوده صورتحال هم د دې جوګه نه دی چې ګنی د محصولاتو اداره به د ټیکسونو راغونډولو دغه هدف ترلاسه کړي شي.
اوس که دا exemptions یا دا concession withdraw کیږي د دې مطلب دا دی چې په هغه سیکټرز باندې به ټیکس چې دینو هغه برډن سیوا کیږي. اوس کم سیکټرز باندې چې ټیکس برډن سیوا شو نو هغه دا ټیکس د خپل جیب نه خو نه ورکي. هغه دا ټیکس چې کم دینو کله چې خپل پروډکټ سیل اوټ کوي د خپل د عوامو نه وصولي. نو بیا ما خبره شو چې دا exemption یا دا concessions کم withdraw کول چې دینو دا په عوامو باندې burden اچولی. دا اکانومی دا پارا دی کم ٹارگٹ تا اباؤٹ 4% گروتھ ریٹ سے کم دا گئی. یو خبر دی دا کہ چیر دا ٹیکس پا مونگا ہمیں گروتھ کم پا اکانومی کی گی ظاہر ہے زیاد پروڈکشن با کی گی اکانومی با گرو کئی نو دا آغی نا با ہم رازی. نو ما تا خونخ کاری چی دا با دمرا گروتھ پا زمون کی گی چی دا
راپورونه وای IMF غواړي چې پاکستان د انتظامی اقداماتو د لارې د محصولاتو راغونډولو پر ځای په ټیکسونو کې ورکړې شوې استثناء بیرته واخلي. د نړیوال مالیاتي ادارې IMF سره لا اوس هم د خبرو لړۍ روانه ده. او مطبوعات وای د زیاتو محصولاتو راغونډولو په اړه د حکومت او IMF ترمنځ د مفاهمت امکان دی. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوها مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیو ته وای دا هدف ترلاسه کیدی شي خو کو حکومت د وړاندې نه د ټیکس پجال کې راغلو خلکو باندې بوج اچوي نو دا به سم اقتصادي تګلارې نه وي.
ڈائریکٹ ٹیکسز کی ایگزمپشنز ہیں, اگر آپ ان کو اڑائیں گے تو اس کا ڈائریکٹ اثر غریب لوگوں کے اوپر آئے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی ایگزمپشنز ہیں جو پاکستان کے پاورفل ایلیٹس ہیں, کیپچر کیا انہوں نے پوری اکانومی, ان کی ایگزمپشنز کو تو بالکل اڑانا چاہیے.
پغوائی کو حکومت بلواسطہ ٹیکسونو کی ورکڑے شوے استثناء بیرتا اخلی نو دا حقی اثر با نیخ پنیغا پا غریب طبقہ غرزی گی. خو حکومت لپکار دی چی دا حیوات شتمن او طاقتور طبقے تا پا بلواسطہ ٹیکسونو کی ورکڑے شوی استثناء بیرته واخلی. خود دې انحصار هم د حکومت په سیاسي عزم او د ټیکسونو د جال په پراخولو باندې دی. مطبوعات وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان به د کابینې په غونډه کې د محصولاتو د وړاندیزونو منځوري ورکوي. خو په دې کې ځینې معاملات په سیاسي توګه حساس دي. مطبوعات یتوي په کومو دریو بنیادونو چې د هیواد بجټ تیار کړی شوی دی په هغه کې نوې ټیکسونه نشته. خو په دې کې د ټیکسونو په موجوده جال کې پراخوالی او د ای کامرس د ټیکس لاندې راوستل شامل دي. او ویل کیږي چې د صدارتي حکمنامې لاندې معرفي کړې شوې د 100 ارب روپو کارپوریټ چوټ به اوس د فاینانس بل 2021 برخه جوړولی شي.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا ورزو یو بل مهم رپورت پلور. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند چې کوم پلویان دی هغه په ټول ملک کې د زور یا د جبري لادرکې په ملک کې رضایتي دن کې تشدد او دغه شانته کې د هدفي وجنو او بدمنۍ په ضد باندې د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده او دوی د جاني خيلو د مظاهره چانو سره د یووالي ورځ هم منځلې ده. د ډیور ډیو خبريال ریاض حسین په ویډیو ریپورت کې دغه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د احتجاجونو په ټولو صوبه کې راجوړ شوی وو چې په خیبر پښتونخوا بنو ضلع کې د جاني خیل قام سره د یووالي اظهار وکړي او په خیبر پښتونخوا او ملک په نورو برخو کې په زور د بيدرکه شوی خلکو هدفي وجنو او مخپزياتي تشدد په ضد اواز اوچت کړي. د احتجاجونو په مردان ضلع کې هم راجوړ شوی وو. احتجاج کوونکو کتبي او بینرونه اوچت کړي وو چې ور باندې د هدفي وجنو په زور د لادرکه او د جاني خیلو د پرلت کوونکو سره د یووالي اظهار شوی وو. مردان ضلع د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر هارون خان وايي د پښتنو په خپل خاوره د هغوی سره د ظلم روان دي چې هغوی وجل کیږي لا درک کیږي او بیا د حکومت لخوا د هغوی تپوس هم نکيږي. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې پښتانه د ظلم او تشدد خلاف یو موټی شي.
دا یو میسج دی زموږ پښتنو ورونو ته چې موږ له اتفاق پکار دی راغونډې د پکار دی او هغه کورونو سره هغه خلکو سره جاني خېلو سره زموږ یو همدردی دا او دا ډیر زیات د ظلم او ډیر د افسوس خبره ده چې نن لسم ورځ ده او هغه خلک په هغه ځای ناست دي.
د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې د جاني خیل قام د تیرو لسو ورځو راهسي درنه روانه ده او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر تیر ورځ د بنو سفر هم کړی وو او د هغوی سره یې د یووالي سرګندونه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د کوزي او بری برخې نه هم په ځیلی سطح د لادرک خلکو په ضد د احتجاج خبرونه راغلي دي. په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت هغه کورنۍ هم احتجاجونه کوي او وایي چې په زرګونو خلک یې د کورونو څخه لادرک دي. په پاکستان کې د حکومت لخوا جوړ کړی شوی د لادرک خلکو د لټون کمیشن وایي چې تر اوسه پورې په سلګونو کسان موندلې دي او دغه کسان یې خپل کورونو ته حواله کړي. د کمیشن وینا ده په پاکستان کې ورته تر ټولو زیات د 2.5 لادرک کسانو کورونو درخواستونه کړی دي. په احتجاج کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د خلکو د سانګې مرستیال مشره نازیه شاوایی په دې ملکي عدالتونو شته او قانون موجود دی. دوی وايي باید چې لادرګه خلک عدالتونو ته وړاندې کړی شي.
دلته کې عدالت شته، دلته کې قانون شته، دلته کې آئین شته، دلته کې قاعده شته. نن چې په دې خورا چې د خلکو نن کو خپل حق ته پر احتجاج کې سحر نه کم میسنګ پرسن دی نو زدا غوښتنه کوم د دې ادارو نه، د دې مشرانو نه، د دې واکداران نه کو دې باندې الزام دی، کو دې کو پس جرم کې ککړ دی پکا دی چې عدالتونو ته راولي او دې مقدماتو چلیږي.
13 میاشت د پاکستان د مرکزی حکومت د بشري حقوقو وزیر شینی مزاری د سوشل میډیا د لاري ویلو چې یو قانوني مسوده تیار ده چې پکې د لادرکه خلکو په زور د بيدرکه کولو کار به جرم وګرځول شي او د دې لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی شوی دی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د کتن کو مشغول اول
وائس اف امریکا ڈیوا ستاسو مسلو او چاپیریال تستاسو د کیمرې پستر غکتل غواړي
د خپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمې او خلکو خایس کډاونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات ټیو سره په دغه فون شمیره واتس اپ کړی 00022 853 1512.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه دا نوبل جایزه ګټونکې یو د تعلیم مبارزې پښتنې ملالۍ یوسفزۍ باندې د ځانمرګي برید دړکه کوونکې مفتی سردار علي پولیس نیولې او د ترګرې د ماده لاندې په مقدمه درج کړې ده. قانوني پوهان وایي دا قابل سزا جرم دی او داسې تقریرونو سره سخت دریزي خوريږي او ځوانانو ته د ترګر بدونو کولو جواز په لاس ورزي. د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن نور تفصيل ورکړي.
د تیرو صورت ور حسې په مفتي سردار علي باندې په ټولنیزو رسنیو ډېر سخت نیوکه روانه وي او د هغه د نیولو غوښتنه کوي. په ټولنیزو رسنیو په خبره شوی یو ویډیو کې لیدل کیږي چې مفتي سردار علي د ملالۍ یوسفزۍ د روستۍ انټرویو په اړه خبرې کوي. او وای چې دغه به حیاي خوري او که پاکستان ته راشي نو ځنمرګي برید به پکې.
ما یو صبر وکړ ان شاء الله ولې تعالی خدای راولي په پیلې حمله دی لزوم ان شاء الله.
په ویډیو کې لیدل کېږي چې د مفتي سردار علي شاته د ټوپکو په لاس دوه ساتونکي هم ولاړ دي. د ویډیو خورې دوه پس په ټولنیزو رسنیو ډیرو خلکو د مفتي د نیولو غوښتنه کوله، کوم چې تیر ورځ په لکی مروت کې د پولیسو لخوا نیول شوی او مقدمه پرې درج شوی. د لکی مروت ضلع د پولیسو مشر ډی پی او محمد عمران خان وی ویډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دغه مفتي نیول شوی دی، ځکه چې هغه ملاله ته دړه کور کړې ده چې خودکش حمله به کوي. هغه ویل دغه مفتي له دې وړاندې هم لکی مروت ته راغلی او یو ماشوم سره یو وکس خور شو چې ماشوم ور سره ټوپک په لاس ولاړو. عمران زیاته کړه چې په مفتي وړاندې یو مقدمه درج شوی خو هغه د دغه ځای نه وتلی او اوس بیا نیول شوی دی. په مفتي سردار علي د لکی مروت پیزو تانه کې د ترهګرۍ د ماده 780 او 16 ام پی او 506 ماده لاندې مقدمه درج شوې ده. په دغه مقدمه کې ویل شوی مفتي سردار علي حقانی چې د پلار نوم یې عبدالحمید دی د نوخار کلا اوسیدونکی دی، په سټیج ولاړ دی، خلکو ته وایي چې قانون په لاس کې واخلي، خلک حمله په لاره پاري او وایي چې ملاله کله پاکستان ته راشي نو تر ټولو لومړی به پرې هغه حمله کوي. د مقدمه تر مخه د سردار علي د دغه عمل څخه خلک په قهر شوي او د امنیت او د قانونیت خطر ترې پیدا شوی دی. وکیل شاب خټک وای دا عمل قابل سزا جرم دی او د پولیسو لخوا په وخت د نیولو ګام پورته کول د ستاینې وړ ده.
بیا د ملاله یوسفزۍ چې هغه د پاکستان بیا خصوصا د پښتنو یو وقار د هغې سره قایم شوی دی په ټوله دنیا کې، د هغې چې کوم دی یو عزت دی، نو نن د هغې خلاف هم په دې خبره باندې د دروغو الزامونه سازشونه دا روان دي او په دې کې دا قسم خلک چې کوم غیر ذمه دار خلک بہت مغرب خپل کردار ادا کوي، نو زما په خیال خدا قانون چې کوم دی بالکل صحیح اطلاق شوی دی د دې توجه صاحب خلاف او پکار دی چې دته سخت نه سخت سزا ملو شي.
مفتي سردار علي د نوړاندې د حکومت د کورونا په اړه اقداماتو پسې ملنډې کولو او بیا د طبي عملیې په اړه د بدو الفاظو کارولو په سر هم نیول شوی و چې بیا په ضمانت خوشې کړی شو. مفتي سردار په بنیادي توګه د نوخار اوسیدونکی دی او پولیس وایي لکی مروت ته تګ را تګ زیات وي او د ملاله په اړه وینا وروستو لکی مروت ته راغلی و چې د ځای پولیسو لخوا ونیول شو. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا تغوږی، په بلوچستان کې یو سیمینار شوی چې پکې ویل شوی دی چې د کارونو په ځایونو کې د ښځو سره جنسی تیرې یا تشدد پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د ډیور رادیو خبریال حمید سمسور د بلوچستان نه نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
اورت فاونډیشن د بلوچستان مرکزی شار کوټه کې پر عامه ځایونو باندې د شوزو د زورونو پر زیات سو پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړي. صوبایي مشر علاءالدین غلجی وویل چې په دغه سروې کې 40% په مارکیټونو کې، 30% په ترانسپورت او په پارکونو کې شوزې د بیلابیل تشدد سره مخامخ شوې دي.
په بلوچستان کې د دې صورتحال ډیر سخت دی. مجنن چې دا رپورت شایع کړي او ډیر افسوس هم شته ودرې دی چې زمش خوندې زمش مندی زمج د کور زنان زمج بچیانی دا په مارکیټ کې په پارکو کې او په بسانو کې خاریږي او تنگی خلک الکان تنگی سړی تنگی او د دې چونکی دونی ویریدلې دي چې د خپل د دې رپورت خپل په کور کې د نارینه وسنه کوي. سبا دا کدا مارکیټ ته وتلې ده، سبا دا مارکیټ لاره پرونه دریږي، سبا دا د پارک لاره پرونه دریږي. نو حالات زموږ بلوچستان حالات ډیر خراب دي او بیا په دې کې د دې سره هراسمنت په دا سطح باندې کیږي چې دوی پسې سیټیا نیول کیږي، په دې باندې خبرې کیږي او په دې ته لاس ور وروړي.
د بلوچستان عوامي پارټي شجنه غړي سنا دورانی هم دا خبره مني چې په بلوچستان کې د شوزو حقوق تر پښو لاندې سوي دي. د دې په خبره چې د دې لپاره قانون سازي هم کړی ده.
زموږ خلک دا دې ته بالکل پام نه کوي چې اسلام زنان ته چي کم اهمیت او کم ریسپیکټ راکړی دی، اور دا ټیم زنان چې دی په هر حوالہ چې تعلیم وګوره، صحت وګوره، چې پبلک ٹرانسپورٹیشن وګوره، چې پبلک پلیسز وګوره، د دې لپاره مشکلات ډېر زیات دي. چې زموږ په پبلک پلیسز باندې یا زموږ د ٹریول په دوران چې کوم ځایونه راځي هلته پبلک واش رومز نشته، زنان لپاره سپریټ واش رومز نشته، خو چیف واش روم نشته، ریسٹ روم نشته، پریئرز روم نشته. دا مطلب دی چې حالات دونه نه دي سیٹسفیکٹری. اور چې د زنان کم ٹائم د زچا او بچا دغه خبرې مشکو، خو هغه ٹائم د ګر دوسرا زیات اموات چې دی هغه زنان غ بلوچستان کې کیږي. بلوچستان ډېر غټ ایریا دی، 43% دی پاکستان غا، او ریسورسز موږ نه سره ول رسواله.
د پاکستان د بشری حقوقو د سازمان د بلوچستان مشر حبیب طاهر ایډوکیټ وی چې د نورو صوبو په پرتله باندې په بلوچستان کې د شوزو د حقوقو وضعیت ډیره خراب ده.
بلوچستان کې مخبه تعلیمی ډیر زیات ده، خصوصا د شوزو کې نو زموږ میل ډومینیټډ سوسایټي دی، نو د شوزو ته رائټس هر سټیج کې کې د پراپرټي رائټ وی کې نو رائټس وی نو دی ډیر ډیپرایوډ یو طبقه دی. زموږ 50% آبادی دا شز دی، او دا هغه بالکل یو لیج کنټریبیوشن دی سوسایټي کې، ولی موسټلی زموږ دا شز چې دی هاوس وایف دی او کورو کې خپل کار کوي، ایجوکیشن هایلی ایجوکیټډ هم دی، هغه هم سوسایټي کې جابز او دا فیلډز کې خپل پروفیشنز کې ناراضي، او د فیملی خاص ریسټریکشنز ډیر دی.
د بلوچستان د صوبایي حکومت صوبایي متسبي صابره اسلام وویل چې پر مختلفو ځایونو باندې د شوزو په ضد د تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره دوی عملی ګامونه اخلي. صابره اسلام پر مخزیات کړله چې په بلوچستان کې شش کال و دوی ته د شوزو د تشدد و پیښې او د غډول په تیرو دوو کالو کې 8 پیښې راپور سوي دي. اورت فاونډیشن دغه راپور د ملګرو ملتونو د شوزو د ادارې په مالی مرسته او دغه ډول د بلوچستان صوبایي حکومت د پنجاب او د سند د صوبایي حکومتو د شوزو د پرمختیا د ادارو په مرسته باندې تیار کړی دی. اورت فاونډیشن په دغه سروې کې وی چې په کراچي کې 1.5% د سند په دادو ضلع کې 2.5% په خیرپور کې 15.5% او دغه ډول پر راولپنډي کې 0.5% شوزو پر عوامي ځایو باندې د بیلابیلو تشدد سره مخامخ شوی دی. حمید سمسور، یو ای ڈی وا، کوټه.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاستا حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوه ته غوږی خبری خپرونه لا دوام لري. ورزو یو بل مهم رپورت په لور د بنو په جانی خیل کې چې کومه احتجاجي درنه ده، هغه نن په 11 ورځ باندې هم روانه و، او په دغه جرګه کې په دغه درنه کې شامل یو مظاهره کوونکی تن لطیف وزیری دی وته ویلی دی چې د حکومت لخوا جوړه شوی یو جرګه د دوی د مشرانو سره خبرې اترې کوي. د ډیور ډیو خبريال عدنان بیٹنی په دې اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې راکړي.
تیر ورځ د کمپرست ډلې او امه نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبې مشر ایمل ولی خان بنو ته د سیاسي ګوندونو د مشرانو پرتک د بندیز باوجود هم د جنخیلو احتیاجي پرلت له خپل سرګونو په لویانو سره ورخلیفو او له احتیاج کوونکو سره خواخوږي کړې ده. دا په داسې حال چې د بنو پولیس د پرلت د سیاسي ګوندونو مشران نه پرېږدوي او په لارو کې خنډونه اچولي دي. پرلت کوونکي وایي دوی پسې ټوله لارې تړل شوي او په دې خندانو تیرېدو وروسته ایمل ولی احتیاجي پرلت ته وینا کې ویلي، زه چې خپل کام لپاره جرګه زم بیا څوک هم زموږ لارې نشي بنده فدایي. د بنو پزانی خیل کښې د ایوک حامی مشر نصیب خان تر وژنې وروسته د هغه له مړې سره اولسي پرلت نن په یولسمه ورځ هم دف هم لري، او دا پرلت کوونکي وژل شوي مشر ته د انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کښې د امنیت ټینګښت غوښتنه هم کوي. پولیسو د مشر د وژنې مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړې ده. د احتیاجي پرلت ته په وینا کې ایمل ولی ویلي چې امن یوازې جاني خیلو نه، د لر او بر ټول افغان اولس مسله ده او زموږ د ټولو د امن غواړو. هغه ویلي د امن لپاره زما مشوره دا ده چې د پښتون قام ټول سیاسي ګوندونه، سماجي تنظیمونه، هغه که سیاسي وي که سیول سوسایټي، که د هر مکتبي فکر خلک وي، چې ټول سر راغونډ شي او د دې مسلې مستقل حل دپاره خپله تګلاره وټاکو. ځکه چې په دې جنګ کې په اوژه ټوپک هم د پښتون او مخامخ سینه هم د پښتون استعمالېږي. ایمل ولی ویلي خپل کام به د ښه او بدو وسله والو د دې جیلي جهاد نه راوباسل وي، او ویلي د پښتون په خاورو د جهاد په نوم د پښتنو وژنه نه مني، او نه د پاکستاني او نه د افغان طالبانو په نوم وسله وال د زغملو وړ دي. هغه ویلي د پاکستان پالیسي هم د افغانستان په اړه نه مني. زموږ چې امن غواړو نو یوازې جاني خیلو ته نه، ټول لر او بر افغان اولس ته، بلکې کافر ته هم هغه رنګ امن غواړو، ځکه چې د امن نه بغیر نه ژوند کېږي او نه اقتصاد کېږي. ایمل ولی ویلي د پښتنو یوه لویه مسله بې اتفاقي ده چې تر څو پښتون قام یو موټی شوی نه وي نو پرمخت تلل کول ګران دي. هغه د پښتنو نه پوښتنه وکړه چې د افغان جنګ کې پښتنو ډېره ګټه او که زیات تاوان وکړو، او ویل د تاریخ نه زده کړه وکړئ چې په تېرو 40 کلونو کې د افغان جهاد په نوم زموږ قام څومره مشکلاتو او ځاني او مالي نقصاناتو سره مخ شوی دی. ایمل ولی دا هم وویل حالات یو ځل بیا بدلېږي، د خاوره بیا د افغان بربادۍ لپاره جنګ ته سپارل کېږي، خو زموږ به خپله خاوره هېڅ چاته د استعمالولو ته ور نه کړو، او د دغه نوي جنګ لپاره د قام یووالی ضروري دی، او چې دغه قام څه فیصله وکړي زموږ باید سره ملګري یو.
دا سلسله ختمول پکار دي. موږ یو یو مړی ته نشو جوړلې. الله چې وجنې هغه زورور دی، خدای ته پاره زموږ دا کور ولا تاسو مو وجنې. موږ چې تر څو پورې یو شوي نه یو، حالات نور هم خرابې ته روان دي. یو وار بیا پاکستان د افغانستان د بار خپل منسوبې تیاری کړی دي، او یو وار بیا اغلو بلواد. تاریخ وګوره، په تیرو 500 کالو کې د افغان جهاد په نوم آیا ګټه ډېره شوې ده کو تاوان ډېر شوې ده؟ کومانه د قام څوک تپوس کوي منګ ګټه نه کړې، منګ تش تاوان کړې ده.
ایمل ولی دا هم ویلي موجوده حکومت داوا کوي چې د پاکستان حکومت د پښتنو حکومت دی، خو چې کوم خلک خپل کام سره په غم در کې شریک نه وي هغه پښتون نه دی. د یادونې ده چې په جاني خیلو کښې نن په 11 ورځ هم دغه احتیاجي پرلت هماغه رنګ دوام لري، او د دې پرلت یوه ګډونوال لطیف وزیري وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دوی ته د حکومت په ایما یوه کامی جرګه راغلې، او له دوی څخه دغه احتیاجي پرلت ختمولو غوښتنه کوي، خو هغه وویل تر څو چې دوی سره هغه پخوانۍ زړه معاهده نوي عمل کړي شوي او په علاقه کښې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه نوي پورته کړي شوي، دغه احتیاجي پرلت په همدغه رنګ دف هم لري.
لوکل جرګه ته هغه زړه زوړه سټام باندې چې دوی دستخط یې کړی وي هغه کسان دي پروغلي دي، مطلب چې پېشرفت سیمي ژبه ته ووایي چې بس هغه زړه معاهده هغه چې عملي شي دا ورغېسته چې په دا کښې تاسو کوم کوم شیونه عمل کوی شسته او کوم کوم شیونه تاسو نه شسته عملي کولی
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند له اوله ورځې راسې په سیمه کښې د حکومتي چارواکو سره تماس کولو هڅه کوي، خو تر دې مهاله څه جواب نه دی ورته ویلی شوی. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا، بنو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخیستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرو چې تاسو یې مهم بولئ.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک @VOADIVA.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا ده. د امریکای صدر جو بایدن په خپل سرکاري لومړي سفر باندې یورپ ته تللی، او دغه تا په د G7 په غونډه کې به نوموړی ګډون کوي، خو تیره ورځ د امریکای صدر جو بایدن د برتانیې د وزیر اعظم بوریس جانسن سره لیدل کتل کړی دی. د دغه سفر تفصیل د ډیو رادیو خبریال د ډیو رادیو همکار شعیب زاده په خپل رپورټ کې تاسو ته په ویډیو کې وړاندې کوي.
د برتانیې سمندري پوځ جازونه د کانوال په ساحل حفاظتي گشتونه کوي، او د برتانیې د 6500 نه زیات پولیس د امریکا، فرانس، جرمني، اټلی، جاپان او کینیډا د مشرانو د خوندیتوب لپاره پرځای شوي. د جی 7 دا غونډه د امریکا صدر جو بایدن لومړی بهرنی سفر هم دی. د ډونالډ ټرمپ د صدارت په سلورو کالو کې په دغه اړیکو کې سخت مشکلات پیدا شوي وو. خو څېړنکاران وایي بایدن ته به په یورپ کې تود هرکلی وویل شي.
په ایجنډا کې د ائتلافیانو د بیلل شوي باور بیا جوړولو کوشش تر ټولو لومړی دی او دغه خبره په ډاګه او په اوچته واس کیږي.
خو زخمونه لا په مکمل ډول نه دي روغ شوي.
یو شک دا هم شته چې کېدای شي جو بایدن د دوه ملت پالو مشرانو ترمنځ یو منځګړی وي او یو داسې امریکا چې د اوږدې مودې لپاره بدله شوې ده.
په هر صورت څېړنکاران وایي چې د جی 7 مشران به د یو شمېر چیلنجونو په مخ یو قوي اتحاد څرګندوي. د برتانی حکومت په خوانی سلاکار کیون بټلر چې دا مهال په چتم هاوس کې کار کوي وایي
له کووید وبا نه بیرته راوتل تر ټولو مهم دی او تاسو دا د برتانی لخوا د دغه غونډې د تیاری په مهال کتلای شئ.
د دې غونډې کوربا بورس جانسن دا ژمنه کړې ده چې جی 7 هیوادونه به د کال 2022 پورې ټول نړۍ ته د ویکسین رسولو کې مرسته کوي. د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ګوردن براون وایي دا خبره په حقیقت کې بدلول به مهم وي.
زما په خیال دا خیالي خبره نه ده چې د جمعې د ورځې دغه غونډه د ژوند او مرګ خبره ده. د دې فیصلې به دا په ډاګه کوي چې څوک به ویکسین ترلاسه کوي خوندي به وي او څوک به بے ویکسین پاتې کیږي چې د مرګ د خطرې سره به مخ کیږي.
د جی 7 هیوادونو مشران به په ماحولیاتي بدلون، تجارت، ټیکسونو او نورو مسلو هم خبرې کوي. تیر اونۍ د دې هیوادونو د اقتصاد وزیرانو په غونډه کې د 15% ټیکسونو د شرې ساتلو یو پلان باندې هم خبرې شوې دي.
دا ګام ډېر انقلابي دی لکه څنګه چې پکې د ټیکسونو د شرې کولو خبره ده چې نه یوازې په ځایي اوسیدونکو ټیکس لګول شوی چې په کوم ځای کې کارخانه وي او یا چرته زیاته ګټه وي له هغه ځای به ټیکس هم اخیستل کیږي.
د روس او چین لخوا جی 7 او نورو جمهوریتونو ته خطرونه به هم د بحث لاندې راځي.
پوښتنه دا ده چې غربي هیوادونه یو شریک فکر لرلی شي او دا چې صدر بایدن هغه ژبه او ژمنې کارولی شي د کومې چې ضرورت دی.
د جی 7 هیوادونو یو شمېر مشران به د برتانیې نه نیغ برسلز ته ځي چېرته چې د ګل د ورځې نه د ناټو غونډه شروع کیږي. صدر بایدن به د نهې یا سې شنبې په ورځ د اروپایي اتحاد د مشرانو سره ویني. څېړونکي وایي د دغه غونډې ترتیب د ائتلافیانو د حیثیت په حساب ټاکل شوی.
شعیب زاده، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگټن.
اوریدونکو لیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د امریکای تیر صدر ډونالډ ټرمپ باندې فیسبوک بندیزونه لګولې دي. صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دي، په خوانی صدر ډونالډ ټرمپ ویلی چې د خپل وخت کې فیسبوک باندې په امریکا کې بندیزونه لګول غوښتل، خو د دغه ادارې یا د فیسبوک چې کوم مشر دی مارک زکربرګ هغه بده ته ټلیفونونه کول. د ډیو رادیو همکارا کلسوم کاکړ په دې تفصیل په خپل ویډیو رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکا په خوانی صدر ډونالډ ټرمپ باندې تر دوه کال پورې د فیسبوک استعمال باندې بندیز لګول شوی. سیړونکو وایي د ټولنیزو رسنیو د ادارې د نړیوال مشرانو او پیژندلې تنانو ته دا پیغام ورکوي چې کم څوک هم د دوی د ادارې قوانین ماتوي ورسره به ترجیح سلوک نه کوي.
What it means other world leaders د نړۍ د نورو مشرانو لپاره د مانتا ده چې د هغوی سره به بل سلوک د هغوی د حیثیت په بنیاد نه کیږي.
په ډونالډ ټرمپ بندیز لګولو سره سم فیسبوک نوې پالیسی جوړه کړې چې وایي د نړۍ هر مشر چې کوم پوسټونه کوي که هغه د دوی ټولنیز معیارونو ته زیان رسوي یا سرغړونې کوي ورباندې به بندیز لګول کیږي. له دې څخه وړاندې به فیسبوک د پیژندلو تنانو لخوا هغه پوسټونه نه لري کول چې د دوی د پالیسی سرغړونې به کولې او دا د ریس په خپلوي چې ولس پکې دلچسپي لري. خو لیا اوس هم نکادین نیوکی کوي چې دا پالیسی واضح نه ده او دا چې ډونالد ټرمپ باندې دوه کاله بندیز دا پیغام ورکوي چې د فیسبوک دروازې د جدي سرغړونو لپاره خلاصې وي.
دا حقیقت دی چې د دې بندیز مطلب دا دی چې د نړۍ په نورو مشرانو باندې به هم د لږ وخت لپاره بندیز وي. د دې معنی دا ده چې کېدای شي دوی د دوام موقع ولري.
فیسبوک وای هغه پیژندل خلک چې بیرته فیسبوک استعمال اجازه ولري که بیرته سرغړونی وکړي نو زیات جرمانو سره به مخ وي او د سنجیده سرغړونو پاترس کې به اکاونټونه د همیش لپاره ختم کړي.
It doesn't matter who you are, you can be the Pope, the Queen of England,
که تاسو هر څوک یې پاپ یوست د انګلند ملکه یا د امریکا صدر تاسو نشئ کولای زموږ پاڼه وکاروي.
په داسې حال فیسبوک د خپلې کمپنۍ پریکړو ته بیا کتنې لپاره منځګړی بورډ جوړ کړی. ځینې ماهرین بیا وایي چې دا بورډ په خپله یو ایپ دی.
My sense is that they're using that as a
زما په فکر دوی دا د مهمو مسلو نه د پام لري کولو لپاره استعمالي چې د کمی فارمولې د لارې دوی ځینې معلومات خپروي.
تیر کال راهیسې د کمپنۍ مشرانو د حکومت سره د انټرنیټ د اصولو او کردار په هکله د لوی رول لوبولو غوښتنه کوي.
د
امریکا دیموکراسي له سیلیکون ویلی سره تړاو نه لري، دا د امریکایي خلکو پورې اړه لري. خلک باید دا وټاکي نه چې شخصي کمپنیانې.
په داسې حال چې فیسبوک د نړۍ د مشرانو خبرو ته ډېر په تنقیدي نظر ګوري، د فیسبوک په اړه پلټنې لیا هم زر پای ته به ونه رسیږي. کلثوم کاکړ، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن.
ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیرش ساته.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، دا د وایس آف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د سعودي عربستان په مکه مکرمه ښار کې د پاکستان، افغانستان او د سعودي عرب علماو په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی. د سعودي د ملاتړ دغه کانفرنس د سعودي د رابطه العالم الاسلامي لخوا را جوړه شوې وه. نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا آشنا ټلویزیون خبریال سروش په ویډیو رپورټ کې وګورئ.
د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو په کانفرنس کې د افغانستان د سولې په تړاو خبرې اترې. په افغانستان کې د سولې اعلان تر سرلیک لاندې دغه کانفرنس ته سعودي کې د افغانستان او پاکستان سفیرانو، د اسلامي همکارۍ سازمان کې د دواړو هیوادونو استازو او د دینی چارو مسولینو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو او په دې برخه کې د دینی عالمانو د رول په اړه خبرې وکړې.
عندما اجتمعنا في باكستان مع صادق
کله چې مو په پاکستان کې له دینی عالمانو سره ناس درلودي، نو دوی موږ ته ویل چې ستاسو او د طالبانو ترمنځ د ملي روغې جوړې لوی خند بهرني ځواکونه شتون دی او کنه موږ در سره یو طالبان به سولې ته وهڅو. اوس بهرني ځواکونه اوتل د طالبانو تحریک ور سره تړون وکړ او خارجان ته مسونیت ورکړ، خو لا تر اوسه پورې هم طالبان بي ګناه مسلمانان وژني. نو راځي چې یو نوې پاڼه پرانیزو.
لم يبقى على ارض افغانستان
په افغانستان کې هیڅ نور ممکنه پلمه او بهانه نه ده پاتې. اوس د دنیا عالمانو وار دی چې خورا اساسي او مهم دی. د دنیا عالمانو رول او ونډه خاص اهمیت لري.
افغان حکومت تمه لري چې د پاکستان د دینی عالمانو په ګډون د دغه هیواد چارواکي له طالبانو سره د سولې او جګړې د پای ته رسولو په برخه کې عملی ګامونه پورته کړي. په افغانستان کې روانه جګړه چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو له پیل سره ورځ تر بلې زور اخلي.
دا مهال افغان امنیتي سرتیري د نهو ولایتونو په بیلابیلو ولسوالیو کې له دښمن سره په مخامخ جګړه لګیا دي او طالبانو ته د بیلاسته راوړنې جګړې لپاره هم د خپلو افرادو هلاکت د سوال وړ خبره نه ده.
دا سمحال چې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته امریکایي چارواکي د وضعیت د څارنې خبرې کوي. نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت پر دې غور کوي که د طالبانو لخوا د کابل یا کوم بل لوی ښار د نیولو هڅه وسي، د امریکا بې پیلوټ الوتکې به د افغان هوایي ځواک په ملاتړ پر طالبانو بریدونه وکړي. پر همدې حال د ناټو چارواکو ویلي چې کېدای سي افغان ځانګړو ځواکونو ته په اروپا کې روزنه پیل کړي.
ناتو او زمنګ نور بهرنی همکاران د ځواکونو د روزنې په وسلو سمبالولو او مالی مرستو په برخه کې زمنګ سره ژمنې کړې دي او قراردادونه کړې دي، او که چیرته اړتیا ولیدل شي او مونږ یې وغواړو هغوی زمنګ سره هوایی ملاتړ هم کوي. خو په دې تیرې مودې کې د افغانستان ځواکونو ثابته کړه چې د ګډ ګډ خاورنې دفاع وکړله او لایې هم کوي.
خوشنونکي وایي د امریکا او ناټو دغه څرګندونې په دې معنی دي چې د افغانستان د سولې پروسه تر دې هم د خنډ او جګړه د شدت خواته روانه ده.
ناټو غواړي چې خپل هغه تړون یو ډول تشریفاتي بڼور کې چې د ورته متحد دي، لکه دا د افغانستان د دفاعي ځواکونو د روزنې لپاره بسنه نه کوي او ډېر غټ مثبت تاثیر به ونه لري، لکه په تېره کې چې د افغان دفاعي ځواکونو یا امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې خورا ډېرې لاسته راوړنې درلودې.
تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې هیواد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر شا ولاړ دی او تر څنګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل.
قدر منوریدونکو، وایس اف امریکا دیو خبری خبرونه ته غوږی. په عرب اماراتو، سعودي عرب او په دغه هیوادونو کې د کورونا وبا د لاسه چې کوم بندیزونه لګیدلی دي، په دغه سیمو کې څومره پښتانه، په دغه ملکونو کې څومره پښتانه د مشکلاتو سره مخامخ دي، د ډیور اډیو خبریال فرید شنواری په تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو نه خپل وطن ته راستانه شوی پاکستانیان وایي د کرونا وبا له کبله د دوی په سفر بندیزونه لګول شوي او په خارج کې روزګارونه په ټپه ودرېدلی دي. د نړۍ نورو هیوادونو ترڅنګ د خلیج هیوادونو نه راستانه شوو تنانو کې زیاتره شمېره د پښتنو ده، کوم چې سفري بندیزونو په پاکستان کې د خپلو کورونو پورې محدود کړي دي.
خو موږ اختر لا خوشحالی ل خپل بچو ل راغلی او اعلان دا وشو چې په 12 تاریخ تاسو بزانو کاږي او لاکډاون کیږي، لکه بندیګه کی کد دا دی موږ منو کورونا شته ټوله دنیا کې، خدا سیم نشته چې بیخی موږ پوری را تړلې دا په اختر پشپا ډیر زمنګ مرګري دا تیازر نواله یو نیم لک روپو پوری ون سایډ ټیکټ، نو دا ډیر ظلم دی خصوصا خپل عوام سره.
ګل محمد صافی وایي باید اوس په سفارتي کچا د بهر هیوادونو سره د دوی ستونزه اوچته کړی شي او ورته د سفر کولو اجازه میلاو شي،
ځکه چې ویکسین هم موږ نو کړی او ویکسین هم چې یو ډوز وی بل ډوز په 21 ورځې پس وی نو موږ دې کې نو شتللې. بهرحال اوس موږ دلته زمنګلته کاروبار دی، موږ باندې د شاګردانو خرچې دي، د زګودامونو خرچې دي، د چاپرو او د دکانونو خرچې دي، هغه بند پراته دي. موږ حکومت وخت دا درخواست کو چې عرب امارات ملک سره دی خبر او کی او زمنګ چکم دا ستونزه دا زمنګ دا تکلیف ته دا بحال شي.
د پاکستان د بهرانه او چارو وزارت د بحران د نظم سانګي یا کرایسیس منیجمنت یونټ لخوا ویلی شوی د بهر هیوادونو نه 3,40,000 نه زیات خلک پاکستان ته راستانه شوی دي. دغه راستانه شوی مسافر د کرونا وبا د لاسه د کال 2020 نه خپل وطن ته راغلی دي.
او خبره ده چې موږ دلته اوس پاکستان کې په دې وخت کې بیروزګاری او موږ چې کم دین او شارجه کې کاروبار کوو، خو موږ پاکستان ته هم کاروبار کوو، موږ چې الته یې نو دا کم بزنس دا کم د سپیر پارت کاروبار چې دی دا ځینې داسې شی نه دي چې پاکستان کې نه ملاویږي. موږ چې کوم دی دا هغه ځینې دلته را لیږو او دلته د پاکستان خلکو ته چې کوم دی پاغې سہولت هم شته او پاکستان له ټیکس ورکو.
د بهرانو پاکستانی وګړو د خیر خیګړې د پاره جوړ شوی سازمان یا پاکستان اوورسیز امپلایمنت پروموشن اسوسییشن د شمیرو تر مخه د خلیج هیوادونو نه هر کال پاکستان ته د پاسه 21 ارب ډالرو نه زیاتې را لګل کیږي، خو ولې اوس په دغه شمیره کې کمای راغلی دی. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ډیو سره اوسئ.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی ز بختور شایم ورزو بل مهم رپورت پلور په د خیبر پختونخوا په کورم ضلع کې د پولیو زت کمپاین شروع شوه دی چې پکې ماشومان ته د پولیو درنګ نه د بچ کېدو د ساسکو ورکولو لړۍ روانه ده. د ډیور ډیو خبريال گوهر مسعود په نور تفصیل په خپل ویډیو کې وړاندې کړي.
د ملک د نورو سیمو بشمول خیبر پختونخوا قبایلی ضلع کورما پاراچنار کې هم د پولیو پر ضد کمپاین روان دی. د برا کورمې د صحت څانګې 213 ټیمونه کور په کور او بس اډو کې ماشومان ته د پولیو پر ضد ساسکی ورکوي. رجب علی په پاراچنار کې د صحت څانګې سره کار کوي. دی وایي چې په دې روان پولیو مهم کې به د اپر کورم 3,500 ماشومان ته د پولیو ساسکی ورکیږي. رجب علی زیاته کړه چې پارا چنار سره نږدې په پاک افغان خرلاچی پولا باندې هم د هر عمر کستا د پولیو ساسکی ورکړې کیږي.
سنگل بچای دوه پرې دا وسمو افغانستان نه یو سکی کوم کسون رسی اول ایش ته مو پولیو کترې چو اول ایش ته لکه ای وی ریزن اوخه اتیا او کول پوری سړای سره وډیا غو مو ټولو ته مل پی مل ته مو چو مل ته خپل ټیمونه ډیپلای کړي دي پی مل ته خپل ټیمونه ڈپلائی دائ موسا خرلچے بڈر باندھی کم پی ٹی پی مو تے آئیو پرمنٹ پولیو ٹیم دا کراس بارڈر ٹیم سکم دے دا اڑم بیزل مو آل ایج تا ویکسینیشن شروع کو چاہو تم پولی کتری چو ساگا کم ان ویا وہ تا کتری چو کا کم آؤٹ کی گیا مو تا کتری چو
په کورما کې موجود ډاکټر حامد وای چې پروان پولیو مهم کې به پارا چنار خار کې به دیزل شپږ زره نه زیات ماشومان ته د پولیو ساسکی ورکړې کیږي.
پارا چنار سیټي مو په 5 ایریا کې تقسیم کړی دی. پارا چنار 1، پارا چنار 2، پارا چنار 3، پارا چنار 4 او پرخو دې کې ټوټل مو سره 1,625 بچي 55 کم دي چې دې ته مو دې راوند کې پولیو کتری ورکړو. دې د پارا مو پارا چنار سیټي کې 30 ټیمونه ډیپلای کړی دي. دیکھیے بوائز ٹیموں نہ مسرا موبائل ٹیموں نہ چکا کور کور تو چی بچے ہوتا بکا تری اٹھ گئی بوائز ٹیموں نہ اگر دی درے ٹیموں نہ مسرا پر ہیلتھ فیسلٹیز کی بھی فکس سینٹر میں ہوتی آئی وہ پینزر ٹیموں نہ مسرا ٹرانزٹ وہ پٹک کو باندھی چیک پوسٹ باندھی وہ ڈپلائی کری سکم بچی موومنٹ کئی ہوتا کھولی کا تری ورتی
ضلع کورم ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر آفاق وزیر وائی چې پولیو مهم په موقع د ټیمونو سره سره مقامی سیاسي او مذهبي مشران پورا پورا مرسته کوي.
دنه علاوه اوبویسلی موږ ټول سټیک هولډر انکلود کړي دي سره تاسو ایم ان ایم پی مشران علما کرام سټوډنټس ټیچرز ټول موقع ته ټول مو پولیو ویکسینیشن کې انوالو کړي دي.
د کورمی ډیسټریکټ هیلث افسر ډاکټر عطاوله وای چې زمونږ په اولس کې د پولیو رنز په اړه ډیره پوها موجوده ده او خپل ماشومان ته د پولیو ساسکی ډیر په مینا ورکوي. گوہر مسعود، دیوا ریڈیو، پارا چنار، کرم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلامونا او پخیر. پولیو بیماری دنیا کے معشومان دا پارا ٹولو کی خطرناک بیماری دا. روغ رمٹ معشومان دا کرسے اور ڈانگورو جوان تیرولو باندے مجبور شی. دا تاسو باندے اخلاقی فرزم دے، دا تاسو باندے دینی فرزم دے چی خپل اولاد صحت مند اس آتے. اور پولیو قطروں علاوہ دا پولیو بیماری اس علاج میں نشتا زتا خواست قوما چه خپل زان دا پارا خپل نسلون دا پارا خپل قوم دا پارا خپل معشومانو تا پولیو قطرے ورکے دیر مننا.
قدر من اوریدن کو او لیدن کو دا دا وائس آف امریکا دیوا خبری خبرونه دا چې دا واشنگتن ڈی سی دا سٹوڈیوز نو تاسو خبرونه نیخ پنیغا او رئی پولیو پاړه باندې تاسو تفصیل واورید. دا یو داسې ناروغي ده چې د ګرد نړۍ نه دا ختمه شوې ده. دا صرف په پاکستان او افغانستان کې پاتې ده او په دغه دواړو هیوادونو کې هم رپورټونه دا سیدي چې دا ناروغي صرف د پښتنو په سیمو کې پاتې ده او دا غي غټ علت دا ده چې دغه ناروغي د ویکسینو په ضد داسې ګنګوسي کېږي، داسې افواګانې خورېږي چې هغه پښتانه چې هغوی پورا پویا نه لري هغوی بیا خپلو ماشومانو ته پولیو ضد دغه ویکسین نه ورکوي او دغسې دغه ناروغي خورېږي او روغ رمټ ماشومان بیا د ډانګورو او د کرسۍ د ژوند سره هغوی خپل باقي وخت تېروي. قدرمن اوریدونکو پکاردار چې دغه ته پاملرنه وشي او د پولیو ضد ویکسین خلک خپل ماشومان له ورکی ورزو. یو بل رپورت پر لور باندې قدرمن اوریدونکو، په بلوچستان کې 13 ورځې د سپریم کورټ د یو وکیل عظمت کاسی د وجنې په ضد باندې وکیلانو کاربندیس کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې وکیلانو ترې تحفظ ورکړی شي. د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په دې موضوع نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د دغه کاربندیز اعلان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل له لوري سوی و چې له سبب یې د صوبې په ټولو عدالتونو کې نن د دوی بایکاټ و، دوی و عدالتو ته وړاندې نه سو. هم له دې کبله عدالتي چارې په ټپه باندې ولاړې وې. له لورو پرتو سیمو څخه راغلي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وو.
پرون چې واقعیا سوی ده هغه باندې مشتفسوس دی، هغه مزمت کو، هغه سدباب ګورمنټ او کی انتظامیه او کی د انتظامیه ذمہ داری ده. نو دا سلسله کې چې نن احتجاج باندې دی وکلا د سمخکم په احتجاج باندې دی تللې دي، اوس دلته یو مسله دا چې سایلونو ته چې مسله پیش راځي هغه دا دی چې یو سایل چې دی د ګوادر سره راځي او یو چې دی د تفتان سره راځي، یو د بارکان سره راځي. دا خلک چې نن پیشي دا پیشي د پاره چې دومره سفر کړي او بارہ چې دی دا پیشي د بعد ګور بیا دی تکل ټایم ملا اوسي. لہذا دے بارہ کے گورنمنٹ بلوچستان حول ذمہ داری دا انتظامیہ حول ذمہ داری دا شیخ خلق تا امن و حمان اعتبار کی صحیح تحفظ ور کی
نہ واضح دا بلوچستان بلکہ لنور صبح زخ ہم خلق دا عدالتی کزیو لپارا دل تراغلی دی ل کراچی زخ راغلی کس طالب وی چې دوی کزیا هم اغیزمنه سوی دا چنن به پریکړه کې
جب یہاں پہنچے تو سارے
دلته چراور سی دلو د ټولو وکیلانو کاربندیز سو موږ په دې خبر نه یو چې کاربندیز لسه سبب سوی دی. موږ د سن له کراچی ز خراغل یو زموږ قضیا لګیدلې ده، نن به ختم کیدای. ډیر خوشین یو د وکیلانو له سبب زخه. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادی غړی ساجد ترین ډوکیټ د وکیلانو د تحفظ غوښتنه کوي.
خو پرون ماشام په 9 بجې په چمبر کې د ازمیر ملک خدمت کاسي چې ډیر سنیر سپریم کورټ وکیل او ډیر سنیر وکیل هغه د خپل کیس په تیاری په سلسله کې خپل تیاری کوله چې څوک نامعلومه کسان رالو او هغه په دفتر کې زخمی کی او یو ګټه بعد هغه پاک پورسه دی شهید شو. نن وکیلانو په دې حق له باندې خپل د احتجاج د کړی دی په ګرد او حکومت د خاصه بار بار د کیندانی باوجود چې دی چې موږ په دې اکل قدمونه اخلو او د وکیلانو د تحفظ لپاره یو څه، لیکن یو دغه اکتاب لري سوی
پولیس وی چې دوی په لټنې پیل کړی دی د دغه پیښې دوی د بیلابیلو اړخونو جاج اخلي. وکیلان وی چې حکومت و دوی ته په تحفظ ورکولو کې پات راغلی دی، خو حکومتي چارواکي بیا وی چې دوی د وکیلانو د تحفظ ورکولو لپاره ګړندي ګامونه اخلي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
په خیر اغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو، خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا زی دی.
وی او ای ډیوا.
قدر منوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه په دې ځای پای ته ورسې. دا خو که تاسو غواړئ چې دا خبرونه بیا وګورئ نو تاسو د ډیو رادیو د ویب سټ د لارې دا پروګرامونه دا خبرونه بیا کتلی شئ، اوریدلی شئ، ډاونلوډ کولی شئ، خپل ملګرو سره په ګروپونو کې هم شیر کولای شئ، په خپل فیسبوک پاڼه باندې هم شیر کولای شئ. او قدر منوریدونکو دغه خبرونه نیخ په نیغه په فیسبوک باندې هم تاسو واوریدنو. تاسو کو فیسبوک ته لاړ شئ او د ډیو رادیو سره مرګري جوړ شئ، نو تاسو د ډیو رادیو د فیسبوک ته لارې هم دغه خبرونه اوریدای شئ او بیا یې هم کتلای شئ. قدر منوریدونکو زه بختور شاه د ننني پروګرام قربا سره د پروډوسر عبد حسین او انجینیر سنتوس ستاسو نه خلم اجازه. خوش په خو وختونه مناسب شه. د لوی الله پامان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو